سلامونه د سهار ته بجې دي. زه سفی الله ستانګ زایمه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم. پیل په خبرونو کو. د پاکستان دولتي رادیو وویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې رادیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي. د دغې رادیو د راپور له مخې لکه چې له بې اسناده کډوال غوښتل شوي چې له پاکستانه ووځي، تر اوسه پورې تر 3500 ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي دي. پاکستان بې اسناده کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووځي، کنه نیول کېږي او په زور ایستل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 میلیون ډالرو مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو دې ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 104,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه، خوراکي موادو، نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کېږي. د ملګرو ملتونو له شمېرو سره سم تر 14 ډیر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي. طالبان بیا شمېرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په پاکستان کې د پولیو یا ګزانه د مخنیوي پروګرام وایي په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بیلګې تایید کړي دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. تر دې وړاندې هم په کراچۍ، پېښور او لاهور کې په محیطي بیلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و، خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدېږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارویو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 150 توپونو بنګلادیش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی، د دغې هیواد د ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای دی. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویرات کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان په تیرو 3 سیالیو کې 2 ګټلې او 1 بایللې، خو آسترالیا 1 ګټلې او 2 بایللې دي. تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلې دي. رابشو اول راپورته. لزګونو پخوانیو امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړو له پاکستانه وغوښتل هغه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسه یې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه داسې افغان کډوال هم شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. تفصیل عصمت سروان اورو.
د یو شمېر پخوانیو امریکایي ډیپلوماتانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1 پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک د چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو، شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنه ګڼ شمېر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونې او ځورونې ردوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواده د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت ته اړتیا لري. ډېر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی دوا او اس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منیزې کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغې ویلي دا افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په څلورمه دغه افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو محکمې غوښتنه رد کړه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو او پیداسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او درناوی میومنه. ستاسو د بشپړې روغتیا او بریالي توبونو په هیله د نن ورځ د خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو په پیل کې باید تاسو ته د دې خبرونې په هکله یو مهم معلومات وړاندې کړم. هغه دا چې د دغه پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونې نن دغه وروستۍ ورځ ده یا وروستۍ پروګرام دی. بلې ګران دوستان دغه خبرونه به تر دې وروسته په دغه بڼه او دغه وخت نور خبره نه سي، خو که ستاسو کوم دوست او عزیز ورک وي او یا هم د کوم چا د ورک سوي عزیز په هکله معلومات لري نو تاسو بیا هم کولای سئ چې موږ ته خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ. موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو، خو دغه خبرونه به نور په دې اوسني شکل او فورمات باندې نه وي. نو مخکې تر دې چې زه ستاسو سره خدای پاماني وکړم، لومړی به ستاسو هغه رسیدلي پیغامونه خپاره کړو چې د ځینو پیدا شوي کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله بیاس. ستاسو همیشنی اوریدونکی محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. پای روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې وو. نو کچېری باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. کچېری باودین ورور زما ژغ اوري نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست په اړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وایم او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کالو په شاوخوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کل علي محمد او کل ولی محمد یادوي او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کېږي. نو هر څوک چې د ده د ورثاو په هکله معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري نو پر دا شمیره دي د موږ سره اړیکه ونیسي 0-2-25 0-2-25 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپل هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو سوو عزیزانو لټونه کوي.
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه په دې هله چې ټول راته رکرو د صحت جامع مو پرتن وي. ټلیفون لیکي ته ځل بیا ز سرتاج ننګرهارې راغلی مول خایستان ننګرهار یم چې د نیکمل په نوم یو ملګری نادر کشیل ننګرهار بیا له کامې ولسوالۍ نه یو څه ناڅه عصبي تکلیف هم لري نو که هر چاته فتوی د ورورې او بیا د زړه همدردۍ دي سره په دغې شمارو ګډونوال شي. شمارې ورته وایم، لومړی اتصالات نمبر وایم 0 58 600 550 50. اریبا شماره ورته وایم 0 58 903 904. روشن نمبر دی 0 98 60 50 50. افغان نمبر دی 0 99 40 40 91. تازه شماری بیا یو تکراروم که هر چاته معلومات نو دوروره لزړه همدردی دی را سره په دغه شمارو بیا برخه واخلي او که هر چاته معلومات نو مونږ ته دی زه په ګوته کړی 0 8 6 5 5 4 0. اریبا نمبر 0 8 9 0 3 9 0 4. روشن نمبر 0 9 3 5 8 4 8 5. رسی کے افغان نمبر 0 0 0 9 0 0 9 0 1. تردیا خو وختونه په دې حساب شنه رور چې ته هم بار بار نشر کې لتا نه مننه کور دانو اکی دې په پاک او هغه سپیشلی دی نیا زره باندې سپاره مخ وختونه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانه د غشان د ازادۍ تیم ټول مینوالو ته هیله لرم چې رالرو جوړ خوښ او خوشاله څوکاله آرام او وسې ګرانه. بیا هم مینه ګل وفادار د ښکلي ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ څخه مې زنګ درته واخلې. زمونږ هم د غشان یو دوست دی چې جان محمد ولد خان محمد دا څلور میاشتې کېږي لس کاله عمر لري چې نادرکه شوی دی او که چاله معلومات یا چاله پته ګرانه نو لږ اسافي تکلیف لري موږ له دې په دغه شمېره باندې زنګ وهي 0 8 3 50 5 50 اخري کې شپږ دېرش یعنې 0 8 3 50 5 50 شپږ دېرش. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم 0 8 3 50 3 50 3 شپږ. خخ پرونه خو وخت کې شي به ولري جزای جایزا هم دیگرانه خخ پرونه خو وخت لري خو په من.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. دروزګان ولایت جزو ولسوالی سمې اړیکه نیولې دغه ما یو وطنوال دی. دوه کال کېږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلازوی دی په سپراویا 15 2 8 6 5 4 2 8. شماره تماس ونستی مننه تشکرې دغه جانب ادا کوو چې موږ ته شوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم. زه یم مطلب غوښنه له موږ ته ګریش کولې سره څنګه تاسو ته غوښتم زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د جلو سکاره دی دوی به سترګې دي او د راشتل سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته. هسې بې شکشته مې برابر نه دی بس خاص په خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي او که چېرې ورنارې کړي چې نورلا بیا د نورلا په نامه راختي نو موږ څخه نادرکه شوی دی شاوخوا یو کال کېږي دی. عمر یې 14 کاله دی. د هلمند ولایت د ګریش کوډ ولسوالۍ د لر سیمه د سرسي سرچې د علاقې څخه نمبر دا دې دې دا هله کوم چې موږ دا پیغام نشل کې چې کوم مسلمان ته معلومات مرسته دې چې کوم په دا شمارو اړې کوم چې کوم دې شمه یې اور شمارې چلاتا چې پر و ات ز و ن یو صفر ن صفر ن یو شمارې دې دا وایم 0 5 0 1 0 1 0 1. او دې چې کوم بل شماره دې سیم شماره 0 2 9 6 3 2 8.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. زما یو زوی د میوند نومیږي، تور کالی یې په تندې دي، له کوره نظر کسو د هر چا ته چې معلومات یې په دې نمبر ته اړیکه ونیسي: 0 3 9 6 2 0 0 3 9 6 2 0. مننه، تاسو د کامیابۍ په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو درنوکه درمنه درنوکه کارکونکو کارمکارانو ته سلامونه په دې لن چې ټول وته کړو خوش خوشاله سوکي. ازادی راډیو اوري هغه ټولو ته سلامونه، یو خاص سلام له ښاغلي تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاده کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. رب سم دې ته چې زموږ د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کاله کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچي. تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي چې زموږ په دوو غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته هم ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0 0 1 4 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا مې تکرار کړم: 0 0 1 4 2 8 1 9. او بل افغان بسم شمیره د 0 0 6 3 2 9 8. او تر څنګ یې اتیان شمیره ده: 0 0 2 6 3 2 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته هم: 0 0 1 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کړي، تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ، خدای په امان.
زما یو زوی ورکزی دا یو کال او 4 میاشتې کېږي، د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ کا زوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي، د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مسجد په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی، نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم. ستاسو د ټلیفون شمیره: 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم: 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکیل احترامات. ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ټولو منوالو او اوریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم: هلمند مشبه است، ذوالفقار ځواچمه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. ماما مې چې تقریبا 10 کلونه کېږي له خپل کوره څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی، چې اصلي د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی، چې 10 کلونه کېږي. کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري، یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول شوې ده، زما په شمول د د نورو دوستانو له لوري. زما د ټلیفون د واتساپ شماره ده: 0 0 2 0 2 8 6 3 0 دوا شمیره او ځلی بیا سپر و دوا واره سپر دوا ات شپږ درې سپر دوا د ټلیفون شمیره مې سپر و سپر درې څلور و یو بیا سپر نه ات د ټلیفون شمیره او ځلی بیا سپر و سپر درې څلور و یو سپر نه ات.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي، اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپر اتاویا پوره څلوې شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، سپر اتاویا څلوې شپږ اویا پنځه اویا روسي کې درې. او روسي کې ریبا نمبر درته وایم، سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د روسیې کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. سپر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا روسیې کې درې. په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاشل خبره کوم. نوم یې ورک عزیز ده، نبی یوسف محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په کو ملاخیل ده، له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال یې د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. السلام
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړی، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور و نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم، درې یو نه صفر درې څلور و نه شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوری دی په نوم د سارګل، د وزیر زوی، درقته ولسوالۍ، تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه و ذکر کړې، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه تاسو ته لولم. صفر صفر درې نوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه. شمېره بیا تکراروم، صفر صفر درنوي و صفر شپږ څلور څلور نه نه اته دوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیک تر غلی قریه اسدالله هم د پاریا ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ډیر نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه، تقریبا اته کاله کېږي چې د کوره وتلی، په کور کې خوشکه کړې ده، ولات لري، د دره کې نست. نور الله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا، او موږ خپل شپږ ورونه یو. دی چې راڅخه کم سوی دی، نو ډیر پسې پریشانه یو. تقریبا اته کاله کېږي چې وتلی د کور څخه، بالا نه د ژوند معلومات سته نه د مرګ معلومات سته. یو واري پکت خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلی دي، بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو، نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورغلم، هلته مې پیدا نه کړي، امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري، که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي، نو لطفا په دغه شماره یو ماته زنګ ووي، شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده صفر اووه اته درې صفر درې درې څلور اووه اته. شماره یو وار بیا، صفر اته اویا دیرش درو دیرش سلور سو و اتیا شماره وار بیا سپر اتا اویا دیرش درو دیرش سلور سو و اتیا او د نورلا نشانیان دغه دی چې یو خو دغه د پیرانی مرزه بولی که د میرگی مرزه بولی دغه درلودی مرزه و د پیری مرزه درلودی او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې څلور پنځه ځای دوه دوه سګریټ یا درې درې سګریټ یې لګولي و دغه پر دغه لاس باندې داس کښه کږلي و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات وسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي تللی نو هغه واده د نورلا عمر اتلس کاله اوس به شاید هغسې پنځه ویشت کاله شپږ ویشت داسې شاوخوا دی د نورلا عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کیسر فکریا ازما یو خوري دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادره کړي نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیر خوشاله ده نو یې روزي دي د پلان نو یې نازنین دي نکنه یې عبدالله دی کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري خدای شمیرې د زمر سره تماس ونیسي سپر اویا پنځه سوه پنځه پنځه چوولس درې څلوېښت تن
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم صفر اووه صفر صفر اته 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 پنځه یو دوه
راډیو د ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالۍ د زیګینار د کلي سره تماس کولی موږ یو ورک عزیز روس په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوهویشت کاله مخکې لا درکه شوی دی نو نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي په زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي اتصالات شماره ده صفر اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درویشت شماره یې ځل بیا وایم اووه سوه اته اتیا درې شپېته اویا درویشت او بله شماره ده صفر اووه سوه اووه اویا صفر اووه اویا درې شپېته شپېته درې اویا صفر دوه اتیا شماره بیا وایم صفر اووه اویا شپېته درې اویا صفر دوه اتیا مننه خیر دی صحیح د ازادي ټولو کارکوونکو څخه مننه کوو نو بیا هم که چېرې زما دغه غږ را سره یې حوري ازادي راډیو ته یې زنګ ولئ ما ته نن چا زنګ ووایي چې د زابل د ولایت څخه یو چې د ازادي د آرشیف څخه هم ستا دا شماره را اخیستې تا ته مې زنګ ووایي څه معلومات څه وایي نو مهرباني وکړي په دغه غږ ما سره تماس ونیسئ السلام علیکم
سلامونه قدرمن اوریدونکو هیله ده تاسو بخیر صحیح باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هغې ورور جمعګل چې تقریبا دغه شپږ میاشتې کېږي ورک شوی ده په هکله څوک معلومات لرې چې شمارې یادومه یوه شماره درته وایم چې صفر اووه سوه اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او صفر اووه نه صفر نه اووه پنځه نه اووه پنځه اریبا شمره بیا ما صفر اووه شپږ اووه اووه شپږ اووه شپږ یعنې صفر اووه شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا روشن شمره درته یادوم صفر اووه نه پنځه نه اووه پنځه له تاسو مننه خدای پامان
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما نوم محمد اسلام دی زما یو دا کا زوی جلس میں سکیور چورک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی عمر اوس یو شکل دی په رنګ غنم رنګ په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده د مدرسې طالب دی کورنۍ اوس ډېر پریشان او خپه ده نو که هر مسلمان ورو دې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یمون د زړه دپاره دې پر لاندې شمېر زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 اویا 9 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده: 0 اویا 8 2 2 3. دریمه شمېره ده: 0 اویا 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: 0 اویا 9 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد ہلمند ولایت دالی دولسوالی دلوی باغ دسیم زخه دغه میسج پرردم ما کاچ د شم احمد په نامه دی دغه لسکاله کیسه د کور نه درګه سو د مرد د پاره اس معلومات نه لور کچری من راغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیجن یو سو کې درک لري نو په دغه لمبات ما ته رنگ وي 0 و 0 و یو سو څوار لس 304 دیش زادیرا دوه صدا هل لرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
گران دوستانو او درنو اوریدونکو، د همدغه نننۍ ورځې د پروګرام په ختمېدو سره د ازادي راډیو دغه خبرونه د فعلن لپاره نوره نه خپرېږي. په دې تیرو اوږدو کلونو کې موږ ډېر هڅه وکړه چې ستاسو هغه ګران دوستان او خپلوان چې ورک سوي وه درته پیدا کړو، او د ورک سوو عزیزانو په دغه پروګرام کې مو ستاسو په زرهاوو پیغامونه خپاره کړل، او همداراز مو ستاسو یو ډېر شمېر هغه عزیزان چې ورک وه پیدا کړل. او باید یادونه وکړم چې زموږ یو زیات شمېر ګران اوریدونکي هم ستاسو د ورکسو عزیزانو په پیدا کولو کې ډېره مرسته وکړه. هغه په دې توګه چې هغه ورکسوي کسان چې د دوی په شاوخوا او ماحول کې وه او دوی د هغو په باره کې معلومات درلود، نو موږ ته تلیفون کاوه او د دغو کسانو په باب یې موږ ته پیغام ایښوده چې د دغو اوریدونکو ډېر منندوی یو. او دا چې د ازادي راډیو مشرتابه ماته د دغه خبرونې د جوړولو او تنظیمولو ویار را کړی وو، د دوی څخه هم مننه کوم. ترنو ورېدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې هم وویل، تاسو موږ ته خپل پیغامونه راولېږئ، موږ د ازادي راډیو د بیلابیلو خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو ورکسوي عزیزان هر څه ژر پیدا سي او ورکسوي عزیزان مو ډېر کم وي او ستاسو ټولو د ژوند په چارو کې بریالیتوبونه په برخه وي، زه تاهر روشان ستاسو سره د خدای پاماني کوم. روغ جوړ او بسیا اوسئ. مخته مو ګډي ګډي ګلونه.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات سوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې مېرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې که درته ووایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاوګلي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
طبعا پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجالس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بندا انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوریږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېږم یا دننه په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم. تا باندې زوروي مې نه یوازې چې موږ زوروي، روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تا باندې خرابېږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار کړی، او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنه وستي، تا بند هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې، خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعا مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغاني ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري، او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي، باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه. وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ. فکر کوئ چې داسې کوم اورګان شته چې تاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر، یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان شوزو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان شوزو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان شوز هغه سری کرښې هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان شوز خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټ پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتب ته نیسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوي. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نا وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استازو هم برخه درلوده، چې د شوز استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوز استازولي نه دسته کې هغه موافقې جسوي دي په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوی، یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقې سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوهې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده. یعنی 50% ښځې د افغانستان، ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 60% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی، دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوهې په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤل دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق لري، یا هم بحث نه ده کړی، یا یې کم که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجی کیږي، ځکه دا دوهې تړون خپله د دې باعث چې طالبان واک ته ورسیږي. نو مسؤلیت دوی ته راجی کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي، او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې. اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل، او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده، میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامی دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استفاده ودی نو هغه په دې کوشش کې دی چې لوطن اوزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدی نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې افغانستان اوزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دا په خاطر افغانستان اوزي نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ژب زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي باید اضافه درس ووایي طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپلو حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ژغ پورته کې ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده څومره ځوانان به له افغانستان څخه راوسي ټول خو راوتی نه سي ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلوي دې لپاره باید حل لاره پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و د پاغه غونډه کې مو د شوزو او انجنونو په ملاتړ خپل आवाज پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا محل د طالبانو په بند کې دي د دغه سی پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د شوزو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچېره اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغېږو خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځې ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج ورغېږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوزو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق له ورغېږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پریښی دی او افغانستان کې ښځې ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وغږېږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي او عملي اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د شو ځنجونو سره په تماس کې یاست دا غوی د پاره لومړیتوب څه دی د دوه کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان شوزو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو به تر معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د لکانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه حسو اوس داسې یو ځای نسته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 2 کاله لري پرتو سیمو کې همدغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلاوطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 30 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي ز پدې هیلېم د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه د کړې چې زه دلته خپل ژوند جوړ کم یا کور او داشي او هغه شی تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلې دي او زه پدې هیلېم چې ورځ برته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو لپاره کوم مرجع هم نه لري؟
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرام مونه چې ود په افغانستان کې د شوز د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه عامه په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چوینو حتی ټلیفون نه لري. رادیوګان هم ډېری چې دی اوس د لري پروتو سیم کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاسو سیرات ردی کورنۍ ته وتری خوالې ماده مخه مویل چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي تر څنګه په کم عمر کې دنجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډیریږي. ډیری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونه مدرلوده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نو خبر لدی چې دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهیده او دغه ما په هوی پروګرامونو او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به شزه تلا او شزه ته به ما په هوی پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو له لارې به وي د رادیوګانو له لارې به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي یا هم د بلبورډو والارټونه به وو د دیوالي رسامیانې چې به وي پوټو اگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم ما په هوی وو د شزه لپاره او یو شی ورڅخه ستکوي او د خپل حقوقو په حقله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې شزه د خپل حقوقو په حقله پوسی یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د شزه پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلیټ فارمونه ورڅخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د شزه لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورڅخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسي.
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپاتې کېږي چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کېږي دوی لپاره؟
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزې دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل د خپل کور شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرته عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیاره پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې دا نهادونه د یو ان ایجنسی سو دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې درېږي، چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړي دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودې دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرامو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو.